درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونو ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو، خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. افغانستان د 2015 کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 115 مقام لري، چې دا د رسنیو د جدي محدودیتونو او د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا RSF د 2015 کال د نړیوالې رسنۍ ازادۍ د شاخص لمخې افغانستان په 180 هیوادونو کې 115 ځای لري، چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامدار خراب وضعیت ښکارندوی دی. هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجه لوړ شوی، خو له سلو څخه یوازې 10.8 نمبر ترلاسه کړی، چې د رسنۍ د ازادۍ دوامدار بحران ته اشاره کوي. بی پولي خبریالانو نن جمعه په خپل کالنی راپور کې دا هم ویلي چې اکثره ښځینه خبریالانو د ګواښونو او اندېښنو له کبله په افغانستان کې دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پاکستان، ایران، هند او ترکیه په شمول په دریمګړو هیوادونو کې د افغان خبریالانو ستونزې نن په یو غونډه کې چیړي. د سازمان ویلي چې د دې مطبوعاتي غونډې په ترڅ کې به 450 افغان خبریالان یو پرانیستی لیک لاسلیک کړي او له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو څخه به په دریمګړو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ځورول کېدو په شمول د بیلابیلو ستونزو د حل لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سلګونه افغان خبریالان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، خو اوس په دغه هیوادونو کې د نورو افغانانو په شان د اخراج په شمول له راز راستونزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتو د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وچکالۍ له کبله له رامنځته شویو شرایطو سره د مبارزې لپاره 14.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. دا خبره د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوچارک پرون پنجشنبه وکړه. د سرمشي ویندوی وویل دا نوې بودیجه هم لومړنۍ او هم تر ټولو لویه ګډه مرسته ده چې په افغانستان کې د وچکالۍ په وړاندې د مخنیوونکو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې پیښو کې په دې پیسو کې 6.5 میلیونه د عاجلو مرستو د مرکزی صندوق لخوا او 10 میلیون ډالر د افغانستان د بشري مرستو له صندوق ورکول کیږي. د دوچارک په وینا د بوري جبه د وچکالۍ تر شدت وړاندې د نقدو پیسو او مادي مرستو له لارې د خوړو امنیت، کرنې او مالدارۍ، اوبو، حفظ الصحې، روغتیا، تغذیه او ساتنې په برخو کې خلکو ته ورکول شي. د کډوالو د بیرته ستنیدو د بهیر په دوام کې سلګونه کورنۍ د پنځشنبه په ورځ له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري آژانس ویلي چې 141 کورنۍ هیواد ته ستنې شوې دي، چې له دې ډلې 200 کورنۍ د ننګرهار د تورخم له لارې، 225 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې، 115 کورنۍ د نیمروز د بریشم پل له لارې، 8 کورنۍ د پکتیکا د انګور اډې له لارې، 19 کورنۍ د هلمند د بهرام چې له لارې او 103 کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته راستنی شوې دي. په راپور کې زیاته شوې چې یادو کورنیو ته د طالبانو له لورې مرستې ورکړل شوې دي. د چهارشنبه په ورځ هم 955 کورنۍ له بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته راستنی شوې وي. ملګرو ملتو ویلي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیرته راستنېدونکو ته سرپناوی برابرې کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د امریکا د ملي رادیو او تلویزیون د بودیجې د بندولو فرمان لاسلیک کړ. ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان کې د امریکا د عامه خبرونو ادارې ته چې یادو دولتي رسنوي ته بودیجه ورکوي امر کړی چې د دې رسنوي مالی ملاتړ بند کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې دا فرمان د عامه خبرونو ادارې او نورو فدرالي ادارو ته لارښوونه کوي چې د ملي رادیو او د عامه تلویزیون لپاره فدرالي بودیجه بند کړي. د ولسمشر ترامپ اجرایی فرمان هم داراست دا ادارې مکلفوي چې د رسنیو د غیر مستقیم دولتي تمویل سرچینې له منځه یوسي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د دې اقدام دلیل د یادو رسنیو راپورونه بی پرې نه دي. ویل شوی چې د دې دوه دولتي رسنیو بودیجه شاوخوا 500 میلیارد ډالر و.
Thank you. آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشهې دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي ازادي په چپو کې خبرونه ده. په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتما اوریدلی چې د پاکستان او هند ترمنځ اوضاع ترنګل شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو. په دې خبرونه کې وروسته درته میلمانه هم در پیژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورټ په دې موضوع باندې واورو او دا واورو چې تازه پکې څه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ایز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړي او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیموونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلی دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخته غوسه او پاروله او صدر اعظم نریندر مودی ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کېږي.
دوستانو په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتې دي چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل هم واوریدل. زه راځم میلمنو ته پرته له دینه چې مقدمه نور وایم. غوث جانباز د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ دی. همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې، هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پړاور اچوي. وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلې شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
مننه تاسو ته، خبرمنه نو سپه نور د سانتا او ټول افغانستان ته چوي مون او یو ټول ته سلام ودرنوي. که زه فکر کوم چې دا اوسنۍ کوم کړکۍ چې رامنځته شوې ده دا چې ډېر بریده تر هغه ځایه چې ما دا تحلیل ما په اجازه راکړي تاسو ته فين نه ده. څو خبرې دي. یو خو د واشنگتن د نوې ادارې د مستقیدو سره سم د بل خوا د واشنگتن او د هندستان د نزدیکی دو په مناسبت او دریم دا چې پاکستان د سیاسي حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظرات یو لوی انزوا او لوی فرکیش کې پروت دی او عمل ته درومي. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه دیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه یې چې همیشه دغه پروژهی تروریستی او نورو کتیشو ته لمن وهلې ده او دوی وار په وار اوس خپله په دې اعتراف کوي چې نن په څو لسیزو کې خرابکاري کړې ده، پاکستان حمایت کړي دي او د نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د لویدیز د برتانیا د لوبو کارشوي استو د هغو دپاره کار کړی دی. نو اوس پوښتنه چې بیا هم سبا دغه یو بل اعتراف نه دوی نه واو دا چې دوی هغه کومې ډلې ټاپلې چې دي چې دوی په وار هغوی هم تمویل کړي دي، هم یې تجهیز کړي دي، هم یې پرتاب کړي دي کشمیر ته، افغانستان ته. دا یو بالکل لکه لمر یو واقعیت. البته چې د دوی هغه ویشل شوي برخه هغه ویشل شوي دیپ سټیټ چې دننه په پاکستان کې د هغې په استبلیشمنټ کې د هغې په استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري، هغه برخه چې غواړي چې دغه کنفیج په یو تقسیب ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقع اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي، چې هغه مثلا د چین د منافعو ډپټول دي د یو خوا بله برخه د دوی خپله په هېواد کې د چین ډېر زیات طرفدار دي، د چین قرضدار دي. نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کړکېچ ته لمن ووځي او په دغه کې خپله ګټه ومني. خو خبره دا ده چې اوس بین ملي اړیکې، بین ملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی، یعنی پاکستان په هر حالت کې د دغې رامنځته شوي اوسني کړکېچ چې هغه هم دننه دننه په پاکستان کې یو عالم آباد لري، تاسو وینئ چې سیمه ییز شخړې، قومي شخړې، مذهبي شخړې، اتنیکی شخړې په دې هېواد کې اوس بیداد دي. او خامخا به د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري، ښه موږ اول بله شکه چې ویلی شو چې د دې بڼه به څه ترتیب وسي، یعنې څه رقم ته به هند خپل ګزار کوي، خپل غچ به اخلي، هغه به نرمي یا به داسې یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې کېدای شي خپل غچ واخلي، چې حتماً یعنې داسې بې ځوابه خو نه پاتې کېږي هند. اما هند چون همیشه یو محتاطانه سیاست
غوړه کړې ده. جان باز په دغه موضوع ته لږ وروسته براشو چې وړاندې به څه کیږي. تاسو مونږه په یو ګروپ کال کې راخستی لاتمر سب سره، نو کله چې یو خبرې کوي دی بل مایکروفون ک په دغه بندي بیا یو څه غږ په د دوړو په هغه ټکر نه کوي او خبره اورو. اتمر سب تاسو راته دا وایي، تاسو د جنباز سب خبرې واوریدلې، هندوستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څوند نه لرو. فکر کوي چې هندي لورې د خپل دغه تور لپاره کافي اسناد او شواهد لري، ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دی موشي.
من نه هم څه تاسو جناب جان باسب ته لیدون کو ته اوریدون کو ته سلامونه ونی کیله. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پاکستان خو دغه او یا کلونو کې کله چې د کشمیر په سر هندوستان سره دوی په جنگ جګړه باندې بوختي، دوی ترهګرې ډلې روزلې دي او دا د اوس خبره نه ده. ډېر پخوا کې چې څلور ځلې هند او پاکستان سره مخامخ وجنګېدل، په دغه ټولو جنګونو کې دوی د دغه د ګټه استفادې کول. اوس هم دا خبره کوي چې په دې 15 کسانو کې دوه کاملان د پاکستان تابعید درې نور کسان د کشمیر کسان دي د پروګرام او دغه دوه کسان تذکره د پاکستان لري، هویت د پاکستان لري. د بل خوانه په کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسې که اوس معلومات ولرئ، حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغې حفاظت کوي. دغه د هند د سټلایټونو له خوانه کوم فلمونه چې اخیستل شوي دا د هند په رسنیو کې راغلل او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مصاله دي. د کله نه چې هندوستان دغه اختار ورکړی چې موږ به په شپږ دېر ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، ټیلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات دغه ډلو تر شا ولاړ دی.
بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنبا صاحب ته ورشم. جنبا صاحب، تاسو راته دا ووایئ، اماسې چې مخکې م تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو هم واورېدي، پاکستان وایي چې بی طرفه څېړنې دې وشي، یعنی د بی طرفه څېړنو نه د دوی موخه څه ده؟
پاکستان خو باید یو څه ووایي، اما خبره دا ده چې بی طرفه څېړنه دا د هن یو حق دی چې ورته غاړه کېږي که کې نه کېږي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې کاره بریچ شوی دی او د هند لوری وایي چې موږ کره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې ترهګر بریچ کې ښکېل دي، هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی تلیفونونه تعقیب کړي دي او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنی هم خود سه حاجي هیواد نه دی چې هوایی تور پوری کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دې ته غاړه کېږدي چې کوم هیواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. که چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتماً خپل غچ اخلي، هند هرو مرو په پاکستان برید کوي. دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب وسیږي دې باندې کېدای شي چې بحث وشي، اما هند نشي کولی، یعنی د هغه حیثیتي نظره د سیاسي نظره چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولي دي، احضارات نیولي دي خامخا، او بله دا چې هند وار په وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تهدیر پیدا کوي او مجازات کوي به، او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا پرې مانا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته بې له شکه، او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې اسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري، څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدای شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو کړکیچو ته په کتو او بل دا چې چین یو بل آسیب پذیری هم لري چې هغه د چین سره د هغې ترینګلتیا ده، نو دې ترتیب کېدای شي چې وروسته د هغې چې هند لتر لگا دغه حیثیتي حالت نو وزي او یو جزا ورکی پاکستان ته بیا کې د شي جوړ جوړه او د دې په منځ کې یو متارکه رامنځته شي اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده
مننه جانباسب دته به
نور به هم
ورسته به دې موضوع په دې نور اړخونو باندې هم بحث وکړو بیرته زر اعظم اتمر صاحب ته خغلی اتمر تاسو مخکې خغلی جانباز وویل چې هند به یو د اکادمه د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې تستون زلرو دی به بیرته تاسو سره د تماس روکي دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري دی آزادۍ په چپو کې پروګرام کې خبرې کوو نن د هند او پاکستان ترمنځ په وروستي زیاتیدونکې تاوتریخوالي باندې غږیږو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنۍ کم شخړه چې راپیدا شوې ده د کومې خواته لاړ شي پاکستان د بی طرفه تحقیقات غوښتنه کړې ده هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند او واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي حمله په کشمیر کې په یو سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوي دي بیرته سره ملمانه وصل دي د تخنیکی ستونزې له کبله بخنه غواړو اتمر صاحب مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي دي تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دي څه فکر کوي داسې لن ځواب کراکې چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم هند تر فشار لاندې هم دی د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي دا چې هر چا کړی څنګه یې کړی د چی په خاطر یې کړی خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکړي ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لري زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي او که دغه جګړه لوی جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي زه په دې باورم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند خوانه ترسره کیږي او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی دې کې سیمه ته زیان دی دې کې امریکا، روسیا، مثلا چین دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنه دي او محدود عملیات یا د دوه ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي
ډیر زیاته مننه جانباز صاحب تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی خو راته ووایه چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړي د پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده د نن اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي دا راته وایي او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخواني تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لوری ښایي په بلوچستان کې له بلوچ بلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول د دوی یو اورګاډی تم که له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي
اوله برخه خو زما او د اتمر صاحب اتفاق ته نظر دی زموږ نظرونه سره نغي پیسه پورې ورته دي هغه همداسې دا هند به هم حتما خپل غچ اخلي، خپل گزار به کوي، دا چې بڼه به یې څه اوسېږي او شدت به یې څومره اوسېږي، دلته کېدای شي شرما او د واپس نظر لږ متفاوت اوسېږي، خو هغه پروا نه کوي. اما هند حتما او هرو مرو یو اقدام کوي، ځکه چې خبره یې خپله ډېره حیثیتي کړې ده ځان ته. یوه خبره، بله خبره دا چې ګورې هیڅ هیواد په مستقیمه توګه غیر د ایران نه حاضر نه شو چې منځګړتوب متحده ایالات په غیر مستقیم توګه د هند نه ننګه کوي. روسیا کاملا خاموشه ده، عمومیاتو کې غږېږي، یعنی د ډیپلوماسي عمومي ژبه اصولي ژبه کاروي چې خواهی د زغم نه کار واخلي او خبرو ته خبرې اوس نور هیوادونه یوازې ایران د منځګړتیا اعلان کړی دی چې هغو ته نه پاکستان او نه هند کوم ځواب نه دی. نور هیوادونه مستقیما نه غواړي چې ترکیب تیر اوسېږي، اما سمپاتیګانې معلومې دي چې د ډېری هیوادونو سمپاتي د هند خواته ده، یعنی خواخوږي
یا جانب صاحب. ما دی بلوچستان پاره مو پختل دی بلوچستان کې پوروسه کې
هغه پیاد
ها مهرباني
هغه پیاد هغه پیاد ګوري هند خو وار دغه ستورونه لګوي او وخت پاکستان دا تورونه خو همیشه پاکستان لګولې دی او نه یوازې په هند بلکې زما اوس په هیواد په افغانستان باندې. اما خبره دا ده چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو ځای دا د بلوچستان د خلکو ځای ده. بلوچستان د لسیزو په ترڅ کې د قانونو په ترڅ کې د خپل آزادۍ لپاره مبارزه کوي، نه د هند لپاره. دا چې بلوچستان په څه ترتیب په کومې طریقې اصلحه لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده، اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښيي چې بلوچستان مثلا د افغانستان ماته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چې دوی د افغانستان د لاسه کړي اوسېږي یا هند په دغه کال کې ښکېل اوسېږي. پاکستان دومره بې انصافي، دومره جفا، دومره ظلم د بلوچستانو د پښتنو په مقابل کې کړی دی چې د دغه بلوچستانو هر کانه د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر دی،
ډېره زیاته
او هغوی هر شي ته لاسه شوي چې د خپل حقوق ترلاسه او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي ځای دې چې خپلو کړنو ته متوجه شي، خپل سیاست ته متوجه شي، په هیواد کې متوازن مساوي او صادقانه سیاست پلی کړي، مخصوصا اقتصادي سیاست د ژوند د کچې د لوړتیا لپاره چې بلوچستان یو غریبترین ایالت دی د اوسني پاکستان. ځای دې چې دې ته فکر وکړي، هغوی بلوچستان په زندانو کې اچوي، زپي یې.
یعنی تاسو غواړئ چې دا یو خودجوش حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې
سره هیڅ دنیا کې او تاسو وګورئ تقریبا هیڅ هیواد بلوچستان نه محکوموي. تصادفي خو نه ده چې دنیا حتی د پاکستان د نږدې متحدین لکه برېټانیا او امریکا او نور دیوږي.
مننه جان بس ما مخکی ول ډاکټر صاحب عاطف مختارم را سره دی د تم هر کله وایو منګې دی شماره په وسلولو کې یو څستوند سره مخ شو خو خدای وسر سره وصل شو. ډاکټر صاحب تاسو راته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا مخه چې تاسو نظر واورم د هند او پاکستان ترمن چې ورسته کړکی چې را منسته شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني؟
سلام تاسو ته او تاسو له طریقه ام ملت او درنو ملګرو ته چې په دې بحث کې موږ سره برخه لري. زه په دې انده باور يم چې تر دې دمخه چې دغه پښتنه ته ځواب ورکم، افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق له ناپېلۍ او بي طرف دریز د افغانستان د ګټو پر وړاندې افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې تخیل نه شي چې هغه د افغانستان لپاره ښه پایلې نه لري. امدا اوس په افغانستان خپل اثرات لري د واګه سرحد تړلې په افغانانو تجارانو باندې اثر لري خو افغانستان د ستراتیژیک له نقطې نظر په دغه حساس شرایط کې چې دلته د دوړ وړ خونونه د جنگ او د جګړې کوښونه کیږي افغانستان لپاره سپو کار دی افغانستان باید هغه ناپېلې د افغانستان د ژوند لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره افغانستان د پایښت لپاره مفید او موثر وي په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېلې به طرف پاتې شي دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی او د نننه په پاکستان کې چې څه افراطی ګروپونه دی او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په هغه باندې پنګونه کړی هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړل اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته په نورو ملکونو کې هم شته دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد رسیدلي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد هلته مقاومت کوي یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی مقایسه ای دل داس وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي اما دغه جګړه شاید هغه محدود دې ته ونه رسیږي چې تمام عیار جګړه چې په دغه دوه ملک داسې انوال سي چې دواړو خو غټ سلاو استعمال کړی دواړو خو وران سي فکر کوم چې دا به ونه شي اما داسې جګړه به منځته راسي چې هغه محدود په دې کرښه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي او هند نړۍ ته هم وشي پاکستان ته هم وشي که د نن وروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ تاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکو بله
ډاکټر صاحب لن را ته دام وای چې تاسو وویل چې د افغانستان سیاست دی د بلوچو پاړه باندې ناپېلې خو په تیر تاریخ کې داسې نه وو او د بلوچو ملاتړ دی اوس خو خیر طالبان دی هغه بهرنی سیاست هم ډېر څرګند او معلوم نه دی او کدیم لا پاکستان سره
اړیکې په تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه وو بلکې ظلمانه وو زمونږ په امور کې مداخلت کوي
وس در
د هیڅ داسې یو جګړې طرح او بر نه دی افغانستان د هیڅ یو داسې ملي ګټ هي همدا وایي ځکه په افغانستان په دغه نظام تور په دغه شرایطو کې نه لګو چې افغانان د بلوچستان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټ دا دی چې موږ د چا په امورو کې مداخله وو د بلوچستان سترګل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوچستانو اړه لري پر افغانانو هیڅ اړه نه لري په دې اساس شرایطو کې افغانستان غوړي دغه حال ستراتیجیک
نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب د پاکستانی ځینې چارواکو لخوا نه وخت په وخت د غیداره پورته کیږي چې په افغانستان کې د وسنی طالبان چې واکمن دي حتی تر دې پورې ویلي دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند ملاتړ پاکستانی طالبانو ته جلبي هم بلوچستان ته دا وځي
افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري طالبان من حیث دیو ډیفیکټو سټیټ هم دا حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې خپل نظام لپاره یو تعریف ولري که هند د افغانستان سره تعلق لري دا په دې معنا نه دی د کلچ مونږ وایو متوازن او بی‌طرف سیاست زمونږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان هیڅ تړاو نه لري او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي دا پاکستان دی چې موږ ته ضرر رسولې زمو
مننه ډاکټر صاحب زه اتمر صاحب ته ورزم
مننه اتمر صاحب ز بیا یو بل اړختیزم چې هغه په هند کې دی مودی دی حکومت سیاستونه دی د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دی د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې اقلیت راځي او همدارنګه د غویم دی د کشمیر خلک هم چې دی په ځینو بڼو باندې غندل شوی دی انتقادونه ور باندې شته دی نیوکی ور باندې شته دی په کشمیر کې دی وضعیت په اړه چې کوم ریپورټونه دي لږ تر لږه هغه څه چې پاکستانی رسنۍ راپورته کوي هغه ځینې بوګنوون کې دي مثلا وایي دغه سیمې ته یې نور هندي ټبري خلک را لېږدولي دي دغلته یې مسلمانان او اسلامي کمیونټي تر فشار لاندې راوستي دي څه فکر کوي چې دا څومره د دې سبب کیږي او هند څومره چمتو دی چې واقعا هغه څه چې اصول دي او څه چې د خلکو حقونه دي دا ورکی په ځانګړې توګه دی مودی تر واک لاندې هند
بالکل ساس خبره صحیح ده خپل مودی د مودی حکومت داسې انډیان خپل وای چې دا د پندتان حکومت دی یعنی هغه مذهبي هندو دلې دي چې د نورو ډلو یا مثلا مسلمانان چې پین کې دي سکان چې پین کې دي نور اقلیتونه چې پین کې دي د هغوی سره دوی جدي مخالفت او اختلاف نظر لري تیر څو ورځو کې ما خپله دغه موضوع تعقیبوم چې یو مسله اسلامي بڼه درلوده د یو ځای د وقف کولو لپاره تاسو پیږئ چې خپل وقف په اسلام کې یو مسله ده چې د اسلامي لیدلور نظر وقف کول په اسلام کې ده دوی دغه وقف د اسلامي هغه نه واخیسته اندوان ته ورک یعنی په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېر سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه ده په کشمیر کې هم دغسې دی دوه درې کاله مخکې خپله د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او د دوی مستقیما د هند د حکومت پورې مربوط کړ چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي بر علاوه چې خلک ناخوښ دي دا مخالف دغه مللي توافقات ځینې دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی نو په دې توګه د نرندرا مودي حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورو مصاحبو سره دوی مخالفت کوي
جانبا سے پامدی موضوع باندې د تاسو نظر څه دی نړیوال ریپورتونه یو شمیر داسې خی چې په کشمیر کې د هندیز واکونو یا د نریندرا مودی د حکومت چلندونه د بشری حقوقو ځینې پیښې هم پکې ریپورت شوې دي بشری حقوقو د سرغړاوي پیښې هم پکې ریپورت شوې دي همدارنګه څو کاله مخکې له کشمیر نه هغه د نیمه خود مختاری کم دغه چې وضعیت چې هغه هم ترې بیرته واخیسته اول کیږي چې دغلته شدید او سخت اقدامات کړی دي چې ځایي خلک تنگ کړی دي په دې موضوع کې راتل نظر وایي بیا په افغانستان باندې دي اغیز او خواوته سو مهرباني وکړئ مننه
هغه له ام سوال ډیر مهم دی او زه به کوشش کوم چې یو ترتیب یو اجمالی نظر یا تحلیل خپل وکړم دا هغه له ام چې بھارت جنتا فارسی په هندستان کې د هندستان د خلکو څخه راي اخیستل اس دا د هندستان د خلکو د آرا نتیجه ده یعنی د سمندر چې دا هیڅ د چا په خوښه یا د چا په زور راغلي دي دا د هغو خلکو راي دي چې هم شک نشته چې یو وخت نه برخه د هندستان دا هندو مذهب دی یعنی اکثریت پکې هندو مذهب هندیان درست ښه اول دا چې هېڅ د هېواد تاسو نشئ پیدا کولی چې هغې کې د کوم ډېر ایزیال سیستم د ادارې یا سیاسي اجتماعي سیستم د ډېر ایزیال اوسېږي چې هند هم البته چې ایزیال سیستم نه دی البته هم خپل هندسي اوښته دي کتي چې مشته دي تاسو مشته دي کوم حالات چې کله کله دې ته هم درو میشه زینه تقابلات تصادمات مذهبي یا اتنیکی را مثلا کې دا هم زایل لري به لشه اما زه ته نکوم چې دا د دې هیواد هغه عمومي پالیسی اوسېږي چې دولت کې وغواړي د سیاسي چلند کې اقلیتونه منځري کې یا د هغوی حقوق سل کړي تر کېره بریده دلته مخصوصا د پاکستان لاسوهنه ده د پاکستان پروپاګندا ده البته دې کې شک نشته چې افراطي هندوان شته دي همدا هسې چې اسلامي افراطیان شته دي خو زیاده دې نښایي چې له یاده وباسي چې په پاکستان هندوستان کې تر 300 میلیونه نه زیات مسلمانان ژوند کوي وارد چی وضعیت ترکیچنگی اما خطولیزه توگه کم سازمان یافته سیاست چی حقا دی اتنیکی درزونو تا لانور هم شارور کی زیادی کی زین نگورم البته چی دا حزب یو هندوی حزب ده اما آرائه دا خلو خلق نسیسی
مننه زبر ډاکټر صاحب مختار ته ورشم. ډاکټر صاحب مختار تاسو د هند حکومت پالیسۍ په څنګه لته وګ دی خاغلی مودی د حکومت پالیسۍ څومره د دغه پیخ په څنګه لته وګ کشمیر کې چرامنسته شوی یا په هند کې د وسنی وضعیت او ناخوخیو په اړه باندې څه ډول ارزوي؟
بله
مایک مې مېره باندې وکړه.
بله زبر مختصر عرض ولرم د محترم جاندار صاحب د خبرو په حق له چې دا امینستی انټرنیشنل، هیومن رائټ واچ، فریډم هاوس او نور ای حکومت تبعیضی چلند مسلمانانو په حق له تایید کړی، بلکې په دهلی او نورو ایالتونو کې مسلمانانو نه ډیر حقونه اخیستي او په ګجرات کې هم د انسانیت دی وژلو کرائم اگینست هیومانیټی کې همدغه حزب لاس درلود. دا چې اکثریت ګټلې د خبرې دویم برخه دی. د نړیوالو پالیسی په نتیجه کې هم د هند پالیسی د مسلمانانو بل خصوص پر ضد پاتې شوې چې دا یو واقعیت دی او نړیوال میډیا هم وایي. د کې هم شک نشته چې پاکستان میډیا هم په دې حق له خپل تبلیغات کوي او دغه تبلیغات په نړیوال کچه اړو پاونه کیږي. ام مدریم نړیوال یا اروپا او نور ملکونه هم د مسلمانانو پر ضد تبعیض، د سکانو پر ضد تبعیض او په منیپور کې چې خلک خپل خپلواکۍ لري. بل موضوع دلته دا دی چې افغانان د هندوستان دی د هندوستان د حکومت سره د خپلو ملي ګټو پرانا کې تعامل او تفاهم غواړي او دغه تعامل او تفاهم د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باید تشریح سي. یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی، افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوانو ووزي، افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتی جګړو قربانی نسی، افغانستان باید دغه سناریو نه اوزی. هغه او د افغانستان ملي ګټه همدا وایي. موږ په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلي جګړې او نیابتی جګړې او استخباراتي جګړې ته د پای ټکی کیږو او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی. تر کومه ځایه پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی، همغه سیمه چې مخکې ویلې بیا او ځل تکرار کوو، تکراروم دلته چې زمونږ ګټه د دوی په حق له ناپېلې دی او زمونږ دریز من هیڅ دیو ملت د پاکستان او د هند په حق نه پیلې او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په امور کې مداخله وکړو، نه په خپل جغرافیه کې څه شی لرو، نه توان لرو، نه د بل داسې یو جګړې قرباني کیږو چې نورو پیل کړي وي. دا زموږ د ملت په ګټه نه دی. آخري موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري، له بل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکوي چې موږ په هیڅ نه پرېږدو، حتما در باندې حمله کوو او له منځه دې وړو، ښارونه نیسو. تاسو یو ملک چې زموږ نه بیل شوی، که په تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نسو کولی. په هغه وخت کې د انګلیسانو ستراتیژي او پالیسي دا وه چې باید د ستر هند جلا کړي، او پاکستان یو قومي ملک نه دی بلکې د نظریاتو پر بنسټ پانسته راغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګوري اندازه سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخوات ایران پروت دی، هغه دوی سره دوی خپل معضلات لري، او د چین سره سره رابط لري چې اوس هم ځینې بده باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنگ منځته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم څه مرسته به سرو کې غفوره لاره به دایي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحې ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار. اتمر صاحب، تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه داسې ووایئ چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغیز او تاثیر لاندې وو. فکر کوئ چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسني وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده، او لکه مخکې چې ښاغلي مختار وویل د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بې طرفي او کنا د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه سپ پذیر دی، هر څومره چې ورته ووایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي. نو دا مو وایي چې کنه اپیل دریز ولري د داسې چا په وړاندې، هغه به څه ګټه ولري؟ مهرباني.
ګورې افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنگو کې به طرف پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوې دي، یو د وڅلوېختم کال او نیم نسو وڅلوېختم کال، چې په همدغه وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړه د کشمیر په سر باندې، او بله جګړه د پاکستان او د هند په 1955 کال کې و، بله په 1991 کال کې و، او بله په 1999 کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلا دیش جګړه و. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان په خوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی، او دا یو ښه سیاست دی. هر حکومت کې چې دغه جګړو ته نه دي تللي، دا د افغانستان په ګټه و. پاتې شو د کشمیر مسله. کشمیر په 1940 کال کې د متنازی فی یو منطقه د هند او پاکستان ترمنځ واقع، او دا په دوه ټوټې وویشل شو. یو هندي کشمیر دی چې هغه جمو دی او کشمیر دی، او همدغسې لداخ دی. لداخ بیا د چین یوه برخه دی، یعنی چینایي خواته دی. دلته غرایي سیمه ده چې ولس پکې نه وي، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا چې سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خواته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلگت بلتستان بل یو برخه دی چې دا بیا نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره اړخ په اړخ دی. نو دا دواړه د مختلف هیوادونو یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر سیر لاندې وو. گرچې په هند کې ځینې داسې آزادی خوا ډلې په کشمیر کې موجودې وې او شته دي اوس هم چې هغه د کشمیر استقلال غواړي، او افغانستان هم کله که د کشمیر دایې پشتیبانی کړی هغه د کشمیر استقلال دی، بل پلوی افغانانو نه دی کړی. لکه چې اوس تبصره کې تاسو یادوري وکړو مختار صاحب ویل چې بلوچستان مثلا، افغانستان په بلوچستان کې هیڅ کله هیڅ بلوڅ ته دوی مرسته سلام پیسې نه دي ورکړي. دا تهمت غلط دی، لیکن هر رژیم چې په افغانستان کې و هغه د بلوچو د ازادۍ نه پلوي کړی او هغوی سره یې خواخوږي کړی. لکه چې موږ پښتنو سره دا عین خبره د پښتونخوا سره زمونږ دی، نو پر ترتیب پاکستانیان کوشش کوي چې د پرابلمونو په ایجاد سره دوی لانجې سیمې ته راولي، او په دې کې بیا د دوی نظامیان ډېر ګټې وکړي. په تېر 50 کلونو کې پاکستان له دغه درکه ځان پیاوړی کړ، اټوم بم یې ترلاسه کړ، ډېر نظامي تجهیزات دوی د امریکا نه ترلاسه کړ، حتی د امریکا په شتون کې په افغانستان کې دوی ډېر پیسې ترلاسه کړلې، امریکایي تجهیزات دوی ترلاسه کړل. نو پاکستان د دغو ټولو خبرو نه د ځان په ګټه استفاده کړی، لیکن افغانستان په دغو ټولو جنګونو کې بې طرفي خپل حفظ کړی، او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کړی په هر نظام کې دا ښه کار کړی.
مننه جناب صاحب. تاسو راته دا وایي چې د پاکستان نظامیان په دغه هیواد د واکمن پاتې کېدو لپاره چې تر ډېره کله واکمن دي، ظاهرا دا سړی د یو واقعیت په توګه باندې ویلی شي چې په پاکستان کې که څه هم ډېره برخه یې په مارشالۍ نظامونه وو، خو کله چې ملکي نظامونه هم راغلي دي په څرګنده ښکاري چې ملکي نظامونه په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسۍ حتی د داخلي پالیسۍ په ځینو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. ډېر په سادګۍ باندې پکې حکومتونه د پوځ لخوا نړېدلي دي، په بل حکومت باندې بدل شوي دي. دغه ډول کړکیچ له پیاوړي ګاونډي هند سره د پاکستان د پوځ په ګټه تمامېږي، د دوی دغه د منابعو لکه مخکې چې اتمر صاحب وویل او کنه د پاکستان د پوست په وړاندې به یوه ننګونه یا چیلنج؟
یو خو دغه زما مثلا هیله ده، آرزو ده، زه خو غواړم چې دا دولت بالکل منحرف شي، تجزیه شي، د منځه لاړ شي. اما واقعیتونه ویلي چې همدې خواته، البته کېدای شي دا کار به سبا یا بل سبا ونه شي، خو همدې خواته جریانات روان. پاکستان نور خپل هغه هسته د دې لپاره چې د یو واحد دولت په څېر پاتې شي، هغه کوم والیتوب شي ورته وایي که نه، هغه سیاسي ادبیاتو کې یو اصطلاح ده پرون د فشنریسي، که نه هغه والیتوب خپل د لاسه ورکوي، نور د پاکستانی نراتیو یا پاکستانیزم نور نه چلیږي. او کچری هندستان او دا په دې کې څه شکل ما خاص شو وایم چې په ریښتیا هندستان دې ته زړه کوي چې د سې کوم تمرکز یافته هدف من گزارونه وکړي په زینو برخو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او پاوز ته محسوسه زیانمنځیاوي ورسوي، نو خامخا به په پاکستان کې نور هم دغه مرکز ګریزه د نظامیانو نه نفرت او د دغه پاکستانیزم نه نفرت کچه نور هم زیاده شي. دیگه هیچ شک نشته چې هندی د کرنستان مخصوصا نظامی د کرنستان په دې فکر کوي، په دې سوچ کوي، او ځینې نور هیوادونه هم هغو ته معین نقلونه ورکوي، مخصوصا داس حال کې چې پاکستان د پاکستان اراضي د پاکستان فضا او هوا ټولیز توګه د دې آماده ده چې د دې د دې ګزارونو نه سخت ځانمن شي. نو وګورو چې کوم سیاست ته کوم پالیسی ته کوم تاسو ته په زړه کې کوي او په هر ترتیب کچیر مثلا هند دې ګزارونو نه هم ځانمن شي خو هغه ځان چې پاکستان ته په ستراتیژیک بڼه ستراتیژیک توګه او پر دې لوی واټن کې رسیدي هغه په مراتب زیات اوسېږي. پاکستان دې حالت نه دسې آسان نه وزي حتما ځانمن کیږي په ګوري اقتصادي نظامي اتنیکي سیمایزي چې په پاکستان کې شتون لري هغه به نور هم زیات شي او هیله
نشم چې وښی. مننه غوث جان باز. زبا بیر تراشم ډاکټر صاحب سره خپل خبرې راټولې کوم د خبرونه وخت را پسی را په ختمېدو دي. خغل مختار تاسو را ته خپل خبرې د مجموعي بحث راټول کئ. تاسو ویل چې د افغانستان لپاره په سیمه کې د دوړو هوادونو ترمنس کړکیچ ګټه و نه لري. د دې لپاره څه دلایل شته ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نصیب پزی ردی.
دغه هیڅ شک نشته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دي او افغانستان ته ضرر رسیدلی او د افغانستان په امورو کې پاکستان مداخلت کړی او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی. اما زمونږ د ملت یا د افغانستان د ستراتیژي بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو، په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بلې نیابتي جګړې ښکار شي. دا ما هیروي چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري. افغانستان کې لا تر اوسه داسې قدرتمن توانمن پر خپل پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري. د افغانستان په واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د توان لري چې د پنورو جګړو کې داخل سي یا افغانستان یو بل جګړې خواته وي سي د افغانستان په ګټه نه دي. کله چې موږ یو ناپېلې ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو د افغانستان ملي ګټې همدا وایي.
ډاکټر صاحب ما سره وخت کم دی، تاسو راته دقیق د سکه یو جواب راکې. وسنی واکمن طالبان حکومت چې دی د دې په اړه څه فکر کوي؟ د تر اوسه پورې څه معلومات ته تاسو لری دریز څه شه دی ځکه دیم ظاهرا له پاکستان سره پکړ کې چخته دی.
د طالبانو رسمي دریز تر کوم ځای پر جماوري دلی هغه یو ناپېلې سیاست دی. موږ د طالبانو استازي توپ نه کوو خو طالبان دې باید د خپل ملي ګټو پرانا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امورو کې مداخلت نه دی، بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپېلې او بې طرفه دي او دغه بې طرفیا د افغانستان لپاره مفید مؤثر او غیزمن او ګټور دی.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو درې وړو قدرمنو ملمنو ډاکټر صاحب عاطف مختار نه دی محترم غوث جانباز نه او همدارنګه د قدرمن اسحاق اتمر نه همدارنګه په دې بحث کې د زینو اوریدونکو ټلیفونونه مروان نه خستل شو لاغوی نه معذرت غواړو. دا خبرونه دی وصله لپاره همدلته پایت رسو ملمنو ته یو زلبیا کور ودانې وایم تربیا خې چره.